السلام علیکم په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شپېزه صفیالله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو وروستۍ نیم ساعته پښتو خبرې خپرونه د شمشاد زدران په تخنیکي همکارۍ اوري. مهم مطلب دا دی چې افغان حکومت د برټانیې په منچستر ښار کې حمله غندلې او ویلي دي چې دغه ځانمرګي برید ته په کتو له تروریزم سره د نړیوالو جدي مبارزې اړتیا ته سخته اړتیا لیدل کیږي. په منچستر کې په دې حمله کې چې پرون شپه په یوې لګڼې ګڼې ډکې سیمه کې شوې ده څه باندې شل کسان وژل شوي دي. نور مهم مطالب هم درته لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه ملالۍ بشیر در اوروي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کندهار ولایت کې د شاولی کوټ په ولسوالۍ کې لس افغان سرتیري وژل شوي دي. په کابل کې لسګونو مدني فعالانو د افغانستان د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه وغوښتل چې ژر تر ژره دي د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي، او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له اسرایل او فلسطین څخه وغوښتل چې د سولې لپاره جوړ جاړی وکړي. بشپړ خبرونه له ازادي راډیو اوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کندهار ولایت په شاولی کوټ ولسوالۍ کې د اچکزي او سوزنی کمپ باندې د وسلوالو طالبانو په برید کې لس افغان سرتیري وژل شوي او نه تنه نور ټپیان شوي دي. د دغه وزارت ویند دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو تیره شپه 12 بجې په دغه کمپ باندې برید وکړ چې د دواړو لورو ترمنځ تر سهاره پورې شدید جګړې دوام وکړ. ښاغلي وزیري طالبانو ته د اوښتو تلفاتو په اړه دقیق معلومات ورنکړل، خو ویل چې په سیمه کې د دې ډلې د جنګیالیو 12 جسدونه پاتې شوي دي. د ده په خبره له دفاع وزارت څخه یو پلاوی سیمې ته لیږل شوی دی. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي په روسیه کې کېدونکې اتمي امنیتي ناستې څخه یې تمه داده چې د ګډ دښمن لپاره یو ګډ تعریف رامنځته سي. د دغه شورا ویاند قادر شاه نن ازادي راډیو ته وویل دوی هیله لري چې په دغه ناسته کې ګډون کوونکي هیوادونه د تروریزم سره د اغیزمنې مبارزې لپاره د یوې څو اړخیزې ستراتیژۍ د جوړولو لپاره هوکړې ته سره ورسیږي.
په برخه کې د دښمن لاسته راوړنې لرو، او زموږ توقع دا ده چې په دې لیدنو کې به نور پرمختګونه هم ولرو.
د ده په خبره ښاغلی اتمر بنن د یو شمېر هېوادونو له چارواکو سره خبرې وکړي، او تر ډېره به یې ټینګار د تروریزم سره پر اغېزمنه مبارزه وي. ټاکل شوی چې نن سه شنبه د روسیې په پلازمېنه مسکو کې د افغانستان په ګډون د 15 هېوادونو ترمنځ د امنیتي غونډه پیل شي. په کابل کې لسګونو مدني فعالانو د افغانستان د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه وغوښتل چې ژر تر ژره دي د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. دوی چې شمېر یې لسګونو ته رسېده د شنبې په ورځ په کابل ښار کې راټول شوي وو، او وی ویل که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دوی غوښتنو ته مثبت ځواب ونه وایي په پراخو لاریونو به لاس پورې کړي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو اړوند ټول پلانونه او طرحې حکومت ته سپارلي دي. او اوس یو څو بهرنی خبرونه. د برتانیې صدر اعظم تریزا می ویلي چې په دې کې هیڅ شک نشته چې په مانچستر ارینا کې ځانمرګي برید چې 22 کسان یې وژل او 950 ټپیان کړل یوه تروریستي حمله وه، او پولیسو حمله کوونکی پیژندلی دی. اسلامي دولت سختریزې ډلې د دې حملې مسؤلیت منلی دی، او د مانچستر پولیسو نن اعلان وکړ چې دوی د دغې حملې په تړاو یو کس نیولی دی. تریزا می نن په لندن کې د مانچستر د حملې په تړاو خبریالانو ته وویل
This was among the worst terrorist incidents we have.
دا وای دا له تر ټولو بد تروریستي حملو څخه یو و چې موږ په برتانیا کې ترننه ورڅخه اغیزمن سی یو. که څه هم دا لومړی ځل نه دی چې مانچستر داسې اغیزمن کیږي، خو په دغه ښار کې دا تر اوسه تر ټولو بد پیښه و. اینی شاهدانو ویلی د شپې په 9 بجو او 15 دقیقو هغه مهال د لوی چاودنې ژغې واورید چې خلک د مانچستر له لوبغالي چې د پاپ موسیقۍ د امریکایي سندرغاړي اریانا ګرانډي کنسرت پکښې روان و د راوتو په حال کې و. د نړۍ مشرانو دغه حمله په سختو ټکو غندلې ده، او اغېزمنو سوي ته یې تسلیت وړاندې کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له اسرائیل او فلسطین څخه وغوښتل چې د سولې لپاره د جوړ جاړی وکړي. ډونالد ترامپ دا خبرې اسرائیل او لویدیځ غاړې ته د سفر په دوهمه ورځ نن د فلسطینی ادارې له مشر محمود عباس سره په بیت لحم کې په ګډه خبرې غونډه کې وکړې. د وویل
As I discussed with President Abbas in Washington.
دای وای ماروان میاش په واشنگتن کې ولسمشر عباس سره خبري وکړې. زه د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د سولې موافقې رامنځته کولو ته ژمن یم او زه به تر خپل وسه هر څه وکړم چې دوی خپل دغه هدف ته ورسیږي. ولسمشر عباس ما ته اطمینان راکړ چې په شنیت به دغه هدف پر لور کار کوي او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو هم همدغه ژمنه کړې ده. ترامپ پرون د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره وکتل. له عباس سره تر کتنې وروسته به ترامپ بیرته بیت المقدس ته ستون سي. د امریکا پوځ وایي ځواکونو یې په یمن کې نن سهار په یوه حمله کې د القاعده شبکې اوه غړي وژلي دي. د امریکا مرکزي قومندې ویلي د عملیاتو پر مهال امریکایي ځواکونو اوه القاعده سخت دریځ د سپکو وسلو او هدفي هوایي حملو په وسیله وژلي دي. پوځ ویلي چې دغه حمله د یمن د حکومت په ملاتړ سوې وه. د خبرونو پای.
خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com باندې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري چې افغان حکومت د برتانیې په مانچستر کې حمله غندلې او له تروریزم سره یې په نړیوالې مبارزې ټینګار کړی دی. د برتانیې صدر اعظم تیریزا می ویلي تروریستان په دغو کارونو بریا نشي خپلولی.
Let us remember those who died, safe in the knowledge that the terrorists will never win.
په کندهار کې طالبانو په شاولې کوټ ولسوالۍ کې پر افغان پوځیانو حمله کړې ده.
دغه کمپاین د شپې نه په استفادې وسلوال مخالفین بریټ کړی وو چې دغه بریټ په نتیجه کې موږ هم تلفات لرو او دوی ته هم درانه تلفات اوښتي دي.
په ننګرهار کې تیر شپه هوایي عملیات شوی چې ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتي ده.
ګورکونو ملګول وایي وې څوک دی وایي وې سی یو ملکای بشوم یو مې تیغل لور ایو مې خزه ده دغه سوار کړل او ته بچنه زخمی دی زخمی.
راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د اسلامي دولت ډلې یادایش د بریتانیا په مانچستر ښار کې د تیر شپې د تروریستي بریټ مسؤلیت ومانه. تر دې برید وروسته کابل وویل چې نړۍ باید په ګډه د تروریزم پر ضد مبارزه وکړي. د نړۍ ګڼو نورو مشرانو دا حمله چې 22 تنه پکې ووژل شول او نږدې 60 تنه نورې ټپیان کړل په کلکو ټکو غندلې ده. جزئیات د احمد شیبر پر راپور کې.
د افغانستان جمهور رئیس د بریتانیا په مانچستر ښار کې د کنسرت په تالار کې د تیر شپې تروریستي بریډ وغنده. ولسمشر په یو بیان کې چې ارګ خپور کړی دی ویل دي چې تروریزم هیڅ سرحد نه پیژني، د بشریت آرامي نه غوړي او تل ملکیان په نقشه کوي. د ولسمشر اشرف غنی ترڅنګ د افغانستان اجرایي ریاست هم دغه پیښه غندلې ده. د دې ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل تر دې پرې تر اوسه یو ځل بیا موږ د دې اړتیا وینو چې نړۍ باید په ګډه د تروریزم پر ضد مبارزه وکړي. تیر شپه شاوخوا لس نیمې بجې په مانچستر ښار کې په یو سرپټ سټیډیوم کې د امریکایي سندرغاړي آریانا ګراند د کنسرت په پای کې لږ تر لږه 22 تنه ځان وژونکي بریډ ووشل او 95 نورې ټپیان کړل. پولیسو په مانچستر کې نن وویل چې دوی د حمله په تړاو یو درویشت کلن سړی نیولی دی. د دې کس په اړه د بریتانیا پولیسو نور توضیحات رسنیو سره نه شریک کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانل ترامپ د دې بریټ پاړه د بریتانیا له صدر اعظم تریزا می سره په ټلیفون خبري وکړه او دواړو دغه حمله یو وحشي حمله وبلله. د دې ټلیفوني مکالمې په ارتباط سپین مانی په یو بیان کې وویل چې ولسمشر ترامپ د بریتانیا صدر اعظم ته وویل چې امریکا د بریتانیا د خلکو ترڅنګ ده او موږ لخپل د عزم چې تر هغه غرب ځپو نه پښا کیږو. تر دې مخکې ولسمشر ترامپ نن په لویدي زغړه کې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره په ګډ بیان کې دغه حمله وغندله او وی ویل
As I discussed with President Abbas in Washington earlier
دوی چې د مال ولسمشر عباس سره په دې ارتباط خبري وکړي او زه د امریکا د ولسمشر په توګه او د امریکا د خلکو په استازیتوب خپل خواخوږي په بریتانیا کې د مانچستر له خلکو سره شریکوم. زه د زړه له تله خپل همدردي له هغه سره شریکوم چې په دې تورسي بریټ کې ټپیان شوی دي، همدارس له هغه کورنۍ سره چې ګڼ کسانې وشل شوی دي. د اسلامي دولت ډلې یادایش د مانچستر د بریټ مسولیت منلې دی او ویل دي چې د دوی وځان مرګ د حمله کړی ده. د دې حمله ټول قربانیان ملکیان دي او ډیره ماشومان او ځلمیان دي. چین، ایران، اروپایی ټولنې، فرانسې او جرمني دغه حمله نن سهار په کلکو ټکو وغندله. او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د روسیې دریس داسې بیان کړ: د وای موږ د بریتانیا له حکومت سره خپل خواخوږی څرګند کړ، د بریتانیا له خلکو سره او له ټولو هغو کسانو سره چې د منچستر په سټیډیوم کې تیر شپه د تورسی بریت متاثر کړی دی. د حمله له 2015 میلادي کال راوروسته په بریتانیا کې تر ټولو خونړۍ حمله ده. په 2015 کال کې په لندن کې څلورو ځان وژونکو بریت کوونکو تر 50 ډیر کسان وژلي وو.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
وسلوالو طالبانو تیر شپه د کندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یو کمپ برید کړی دی. چارواکي وایي په دې برید کې دواړو خواو ته زیاته مرګ ژوبله اوښتې ده. د رضوان مراد د کندهار د والي له ویاند صمیم خپلواک سره د دغه برید او په دې اړه چې ولې په کندهار کې په دې وروستیو کې امنیتي پیښې زیاتې شوې مرکه کړې ده.
که دغه د شاولی کوټ د بیګانې حملې په اړه لږ جزئیات را سره شریک کړئ.
تیر شپه ناوخته تقریبا 11:15 د شاولکوټ ولسوالۍ د سګزي او ستوزنیانو په نامه سره چې سیمه ده، هلته د ملي اردو یو کمپ دی چې پر هغه کمپ باندې د شپې نه په استفاده وسلوال مخالفین برید کړی وو، چې د دغه برید په نتیجه کې موږ هم تلفات لرو او دوی ته هم درانه تلفات اوښتي دي. خو چون د شپې په جریان کې دوی هغه خپل هغه وژل شوي کسان ملګري چې دي د هغوی جسدونه انتقال کړي دي، خو یوازې په سیمه کې اوس 12 جسد اوس هم شته چې په سیمه کې دي او هغه زخمي کسان هم انتقال کړي دي. موږ هم تلفات لرو.
بلواک صاحب، ځینې رپورټونه داسې وایي چې دا حمله د هغو وسلوالو لخوا شوې چې له هلمند څخه ورغلي وو دې سیمې ته، ډېر زیات ښه مجهز وو. قندهار ولایت په دې ورستیو څو کلونو کې او څو میاشتې مخکې پورې هم تقریبا یو له امن ولایتونو ګڼل کېده، که څه هم چې د دولت وسلوال مخالفان په دغه سیمه جنوب د افغانستان کې فعال دي، اما په دې ورستیو څو ونیو کې په قندهار کې بیا امنیتي پیښې زیاتې شوې دي. سبب تاسو په څه کې وینئ؟
تاسو معلومه ده چې قندهار ولایت په دوو گاوندو ولایتونو کې، یعنی روزګان او هلمند کې، امنیتي وضعیت خراب دی، خو بیا هم وخت نا وخت، یعنی قندهار کې هم خپل اغیز لري، امنیتي تاثیرات لري، خو بیا هم خوشبختانه وایي چې د هیواد د درو دېرش ولایتونو په نسبت سره د قندهار امنیتي وضعیت ډېر بهتره دی، چې اصلي دلیل یې ښه هماهنګي، ښه رهبري او د ولس همکاري د امنیتي ځواکونو سره.
د ازادي راډیو له لارې مو د کندهار د والي د ویاند صمیم خپلواک خبري واورېده چې د تیر شپې حملې په اړه چې په شاولی کوټ کې په افغان پوځیانو شوي، له موږ سره ورستي جزئیات شریکول.
د ازادي راډیو خبري مجله اوري.
د ننګرهار په بټي کوټ ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښته کې د میرمنو او ماشومانو په ګډون ولستنه ملکی خلکو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د دې پېښې ټپیانو ازادي راډیو ته ویلي دوی د امنیتي ځواکونو د الوتکو په بریدونو کې لګېدلي. په دې اړه نور حال د شاه محمود شینواري په ریپورت کې.
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي تیره شپه د بټیکوټ ولسوالۍ په دویم فارم سیمه کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته شوې چې په پایله کې اتو تنو وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې. د ولایت وینا تاوله خوګیانه وایي د دې جګړې پر مهال د میرمنو او ماشومانو په ګډون ولستنو ملکی وګړو ته هم مرګ ژوبله اوښتې.
بټیکوټ ولسوالۍ په دویم فارم سیمه کې ځانګړو کورنۍ ځواکونو عملیات ترسره کول چې د عملیاتو پر مهال خطر رامنځته شوی. د دې خطر پر مهال څلور وسلوال طالبان وژل شوي دي او څلور نور ټپیان شوي دي. متاسفانه چې د ډزو په نتیجه کې زموږ د دوه میرمنو او یو ماشوم په ګډون څلور ملکي وګړي هم شهیدان شوي دي. د درې میرمنو او شپږو ماشومانو په ګډون 13 نور ټپیان شوي دي چې د ټپیانو وضعیت د ډاډ وړ دی.
د پیخي زخمیان د جلال آباد مرکزی روغتون ته انتقال شوي دي. په دې پیخه کې زخمی شوی زبطو خان وای دوی د غنمو لو په خاطر په خیمه کې پراته وو چې د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه پیل شوه.
شپې 3 بجې راغلل کوه او طالبان تاسو دوی وو ګروپونه ملګول وای وي ستو دی وای وي زمينه نه لګل تایرو وستلو الته زیتون مال وای لا چی مال وای هر شی وای چې بمباری ګرځول دي ونی ګرځول دي مالداري راسته ټکړه وای راسته ټکړه وړو بچوم یو مړکای بچوم یو مې پیغله لور ایو مې خزه دا دغه څور کړل او دوه بچان زخمیان دي زخمیان.
د قربانی شوی کورانی خپلوان د جګړې لخکیل خو نه غوښتنه کوي چې نور دی رنده بمباری او بریدونه بند کړي. دوی وای پروانو جنگونو کې همیش ملکی خلکو ته زیان اوخته.
موږ له خپل دولت څخه دا وایو چې دا رنده بمباری بندې کی خپل ملت ته تاوان نه رسوي. د دې په ځای چې دښمن وړي ټول عام خلک یې وویستل تمام یې کړه بربادې کړه د خپل ملت د خپلې خاورې او د خپل وطن بربادي د دې په ځای چې دښمن ته صدمه واړوي خپلو خلکو ته صدمه واړوي باید چې حکومت دقیق خپل
که څه هم ولایتي چارواکي دا مني چې د تېرې شپې د جګړې پر مهال عامو خلکو ته مرګژوبلا اوختي، خدای څرګنده نه کړه چې دا ملکي وګړي د کوم لوري په ډزو لګېدلي. د ولایتي ادارې د معلوماتو له مخې د دې پیښې په تړاو پلټنې پیل شوي دي.
ازادي راډیو ته غوښتل د ولس پګنی منځنۍ صفه او فم سلاش رپینځ باندې په ټول افغانستان کې زموږ غاکوریدل شي. د ولسی جرګې د عدلي او قضایي چارو کمیسیون وایي د سردار محمد داود خان پر روغتون د خونړۍ بریټ په تړاو د پولیسو پوځي افسرانو د یو لسو پوځي افسرانو محاکمه کېدل پر ځای اقدام دی. دغه کمیسیون منشي سید محمد حسن شریفي د سې شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل د کار سره په افغان دولت د خلکو اعتبار زیاتېږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي سردار محمد داود خان روغتون د وظیفوي غفلت په تور د تورنو یو لسو پوځي افسرانو محاکمه پیل شوې ده. په دې اړه تفصیل د اکرام الله اکرام په ریپورت کې.
د افغانستان د ولسی جرګې عدلي او قضایي کمیسیون وایي چې د سردار محمد داود خان پر روغتون د برید په تړاو د یو لسو پوځي افسرانو محکمه کېدل هغه څه دي چې د خلکو او دولت ترمنځ بې باوري تر ډیره له منځه وړي. د دغه کمیسیون منشي سید محمد حسن شریفي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی له محکمې غوښتنه کوي چې په دې برخه کې باید ټولو تورنو کسانو ته سخته سزا ورکړي. دی وایي زه شخصا د دې اقدام ستاینه کوم. دا ښه خبره ده چې هغه کسان چې د پنځم ستون په توګه راځي او دلته جاسوسي منافقت او د خلکو په سر جوړجاړی کوي دوی باید د عدالت میز ته راښکل شي او دا زموږ د ټولنې لپاره یو ښه اقدام دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د سردار محمد داود خان پر روغتون د برید په تړاو یوولس تنه پوځي افسران پوځي سرنوالۍ ته ورپېژندلي او د دوشنبې په ورځ محکمه پیل شوې ده. د روان میلادي کال د مارچ په اتمه نیټه یوه ډله انتحاریانو په کابل کې د سردار محمد داود خان پر روغتون برید وکړ چې د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې په دغه پیښه کې 50 تنه ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. دفاع وزارت د دغه پیښې د سیړلو په موخه یو پلاوی وټاکه چې د پلاوی د معلوماتو له مخې د سردار محمد داود خان پر روغتون برید کې د روغتون امنیتي مسؤلینو وظیفوي غفلت کړي او هغه موټر ته چې جالي نمبر پلیټ درلود روغتون ته د ننوتو اجازه ورکړي ده. د یاد پلاوی مشر جنرال هلال الدین هلال ویلي چې د دې پیښې په تړاو د یو جنرال په ګډون اصلر وشتنه نیول شوې دي. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د نیول شویو کسانو له ډلې د یو جنرال په ګډون د یو لسو افسرانو پوځي محکمه پیل شوې ده. د دغه وزارت وایي دولت وزیری د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه به وروستي معلومات تر ټولو پریکړو وروسته له خلکو او رسنیو سره شریک شي.
دوی په دسیسه کې لاس نه درلود، دوی زمينه نه ده آماده کړې، دوی د هغوی لپاره هغوی سره لاس نه درلود. په دې سره کې دوی وظیفوي غفلت کړی دی. وظیفوي غفلت کې دوی هره جزا چې وي د قانون له مخې محکمه به دا فیصله وکړي، هره جزا چې ورکړه دا د محکمې کار دی.
د ښاغلي وزیري په خبره د سردار محمد داود خان پر روغتون د برید د سیړلو په هدف دوه پلاوي ټاکل شوي وو چې یو پلاوي په وظیفوي غفلت تورن کسان معلوم کړل او د دوهم پلاوي کار چې د حمله کوونکو سره د مرسته کوونکو کسانو معلومول ول لا هم روان دی. ښاغلي وزیري وایي له برید کوونکو سره د مرستې په تور هم یو شمېر کسان نیول شوي چې اوس مهال په ملي امنیت کې تر نورو سیړنو لاندې دي. خو د حقوقي چارو کارپوه سمر سیرت بیا په دې باور دی چې د عدلي او قضایي چارو کاري پړاوونو کې ستونزې او دغه شان سیمهیز او ژبني تعصبونه هغه څه دي چې په دا شان مسایلو کې د قانون د ښه تطبیق هیله ترې نشي کېدای.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د ناامنیو له امله حتی د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د زوکړې په کلي سرخاب کې هم ځینې ښوونځي تړل شوي دي. د لوګر سیمه ییز مسؤلین وایي د دوشنبې په ورځ په دغه کلي کې د جګړې له امله یوه لیسه تړل شوې او له دې وړاندې بیا د نجونو یو ښوونځی د وسلوالو طالبانو له لورې تړل شوی و. په ورته وخت کې د لوګر د محمد اغې ولسوال وایي د ناامنیو له امله په دغې ولسوالۍ کې کوم ښوونځی نه دی تړل شوی. رحمت الله افغان او نور جزئیات.
یو ور بیا د خونځیو د تړل کېدو په اړه اندېښنې خدا ځل د نامنیو له امله د افغان ولسمشر د زوکړې په کلي کې د یوې لیسي او د نجونو د یوې منځني ښوونځي د تړل کېدو خبره کیږي. د لوګر د محمد اخی ولسوالۍ د پوهنې مدیر رحول الله امین وای د دغې ولسوالۍ د سرخا په کلي کې د هلکانو یوازنی ښوونځی د زده کوونکو پر مخ تړل سوی. ښاغلي امین د سهشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل تېره اونۍ په دغه کلي کې د نجونو یو منځنی ښوونځی هم تړل سوی و.
رئیس جمهور کلی دغه مکاتب سی دی یو څه مشکلات لري. دغلته تر ډیره پورې طالبان حاکمیت لري په منطقه کې. د لاند ورځو کې یو مکتب د موږ تر لساوي پرون او یو مکتب د شپږستم د ثور نارافدي خواباندې د بند متوسطه د طالبان ویلي چې دلته دی تر شپږم صنفه شاګردان درس وایي د غیپورتنه
د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ سرخاب د افغان ولسمشر محمد اشرف خانی د زوکړې کلی دی. د لوګر ولایت د پوهنې سیمایي چارواکي وایي چې په دغه کلی کې یو لیسه، دوه منځني ښوونځي او یو لومړنی ښوونځی فعال دي. په دغه کلی کې د نجونو د یو منځني ښوونځي له تړل کېدو وروسته د تېرې دوشنبې په ورځ یو لیسه د زده کوونکو پر مخ وتړل سوه. د سرخاب کلی اوسیدونکي راز محمد احمدزي چې نه غوښتل غږیږ پور سي د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل وسلوال طالبان په دغه کلی کې فعال دي او هر څه چې وغواړي کولای سي. د زیاته کړه د سرخاب کلی امنیت ته چې له پلازمینه کابل څخه شاوخوا 50 کیلومتره واټن لري پام نه دی شوی. خو د لوګر د محمد اغه ولسوال نصیر احمد وای په دغه ولسوالۍ کې نامنۍ دومره نه دي چې په سیمه کې او په ځنګړی توګه په سرخاب کلی کې له عمله خونځي وتړل سي. ښاغلی امین وای په دغه کلی کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې له امله یو خونځی په موقت ډول تړل سوی.
دا د کېدلې په خاطر باندې مکتبونه رخصت شوي وو او اوس مکتبونه چالانه دي. هیڅ مشکل هلته نشته. اصلا د تړلو کوم هلته نه دی چې کوم تصمیم دی ولس له خوا نه هم نشته. ولس هم مکتب غواړي او دولت هم د هغو په مخ باندې دروازې خلاص دي. معلمین هم ځي.
د لوګر د پوهنې مسؤلین وایي په مجموع کې په دغه ولایت کې 300 ښوونځي فعال دي چې 300 په محمد اغه ولسوالۍ کې دي. له دې وړاندې د لوګر ولایتي شورا ویلي و چې د دغه ولایت په سارخ، خروار او حتی په مرکز پورې اړوند د پورک په کلي کې او د محمد اغه ولسوالۍ په زرغون ښار کلي کې د وسلوالو طالبانو له لوري د نجونو لیسي او منځني ښوونځي اتړل سوي دي. د لوګر د پوهنې ریاست ویان شاپور عرب دغه موضوع تایدوي او وایي چې وسلوالو طالبانو تر خپل ولکې لاندې سیمو کې له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو ښوونځیو ته اجازه نه ورکوي. په ورته وخت کې د لوګر د ولایتي شورا غړي عبدالولي وکیل د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له هرې ممکنې لارې څخه په استفادې به هڅه وکړي چې د سرخاب د کلي په ګډون په دغه ولایت کې تړل سوي ښوونځي بیرته پرانستل سي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
روان میلادی کال په افغانستان کې د بې ځای شوې شمیره 40 په سلو کې راکمه شوې ده. خو تیر کال افغانستان د نړۍ څلورم هیواد و چې ډیر کسان د خپلو کورونو او سیمې پریښودو ته اړ شوي وو. په 2014 کال کې په ټوله نړۍ کې تر 1.5 میلیونه ډیر کسان بې ځای شوي وو. په ناروې کې د داخلي بې ځای شویو د څارنې مرکز او د کډوالو شورا په نړۍ کې د بې ځای شویو په اړه یو ګډ راپور خپور کړی. جزئیات یې د احمد شیبر په غږ اورو.
جګړې، شخړې او طبیعي پیښې په 2014 میلادي کال کې په نړۍ کې د بې ځایه کېدو اصلي علتونه وو. تیر میلادي کال د نړۍ په 5 هیوادو کې ډېر کسان بې ځایه شول. د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت، سوریه، عراق، افغانستان او نایجیریا کې. د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې 9,200 کسان، په سوریه کې 8,400 کسان، په عراق کې 6,950 کسان، په افغانستان کې 6,350 کسان او په یمن کې 4,000 کسان مجبور شول چې د جګړو له ویرې خپل کورونه پریږدي او نورو سیمو ته کډه وکړي. خو په ناروې کې د بې ځایه شویو د څار د مرکز او د کډوالو د شورا په وینا تیر کال د هیوادونو دننه تر 40 میلیونه ډیر کسان بې ځایه شوي دي چې له دې ډلې 40 میلیونه د طبیعي پیښو له امله لکه د سیلابونو او توپانونو له کبله د خپلو کورونو پریښودو ته مجبور شوي دي. د توپانونو له امله تر ټولو ډیر کسان په اندونیزیا کې بې ځایه شوي دي. هلته دغه شمیره 2.5 میلیونو ته ورسېده. خو ډېرې نیوکې پر دې کېږي چې د جګړو او شخړو له امله انسانان د کورونو پریښودو ته مجبوره کېږي. په دې ډله کې په سوریه کې په یوه کمپ کې د رقه ښار اوسیدونکي راټول شوي دي. د رقه د ښاري ټولنې یو غړی حکمت عبدي وایي ښایي د رقې 1,00,000 نور اوسیدونکي په نږدې ورځو کې دې کمپ ته راشي.
نحن كميس مدينة الرقة استقبلنا أكثر من 200,000 نازح.
درقي دشار در طولن دي وغري پتوغ بايدو وايم چلا مرسر درقي شار تر دولا كدير كدوال شتا. اغوی ته مخیمی لمړنۍ مرستې اوبه او وچه ډوډۍ برابره کړې، خو د خلکو شمیر ډېر زیات دی او داسې اټکل کوو چې په سلګونو زره نور به په نږدې راتلونکي کې دې کم ته پناه راوړي. په افغانستان کې د دې سربیره چې د تیر کال د بې ځایه شویو شمیر 6,350,000 یاد شوی دی، ملګرو ملتو ویلي دي چې روان 2018 میلادي کال په دغه هیواد کې د بې ځایه شویو شمیر 40% کې کم شوی دی. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي سږ کال ډېر کسان په کندوز، بغلان او ننګرهار کې بې ځایه شوي دي. د افغان حکومت او ملګرو ملتو په باور په افغانستان کې جګړې او طبیعي پېښې د بې ځایه کېدو تر ټولو ستر عوامل دي.
ازادي راډیو لوونه تر وو
د افغانستان مدني فعالان د انتخاباتو کمیسیون غواړي ژر تر ژره د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو نتیجه نیټه اعلان کړي. دوی چشمیری لزګونو ته رسیده د سې شمې پرس په کابل ښار کې رټول شوی او ویلي کله د انتخاباتو خپل کمیسیون د انتخاباتو لپاره اقدام نه کړي پراخ اعتراضونه به پیل کړي. خو د انتخاباتو کمیسیون وایي دوی خپل ټولې طرحې او پلانونه بشپړ کړي او دولت ته سپارلي. رحمت الله افغان او نور جزئیات.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د خپلواکۍ ثابتول په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو راوستل، د ولسوالیو او ولسی جرګې د انتخاباتو لپاره د کره پلانونو جوړول او ژر تر ژره د انتخاباتو د نیټې اعلانول هغه غوښتنې وي چې په کابل کې یو شمېر مدني فعالانو د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه وکړې. دوی چشمیر یې لسګونو تنو ته رسیده د سه شنبې په ورځ په یو اعتراضي غونډه کې وویل شپږ میاشتې کېږي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون جوړ شوی، خو په دې موده کې ونه توانید چې د ولسوالیو د شوراګانو او د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه خپل تیاری وښیي او خلکو ته قناعت ورکړي. دوی ویل ملت نور د انتخاباتو ځنډیدل نشي زغملی. مدني فعال فهیم صدیقی وویل
متاسفانه تعهدات کې مسؤلین کمیسیون های انتخاباتي
په خوشینی سره کوم ژبني چې د انتخابات د خپلواک کمیسیون سیلونو شپږ میاشت مخکې له خلکو سره کړی وي، د خلکو له ارمانونو سره سمون نه لري. په دغه کمیسیونونو کې اصلاحات هم په سمه توګه نه دي شوي، ټولې ژمنې ناکامي وي. اوس هم دغه کمیسیون د افغانستان خلکو ته کوم ځواب نه لري.
مدني فعالانو ویل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له روانو کمزوریو فعالیتونو څخه څرګندېږي چې د ولسوالیو د شوراګانو او ولسی جرګې انتخابات په روان کال کې ناممکن دي. دغه مدني فعالانو دا هم ویل که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه انتخابات په ټاکلي وخت ترسره نه کړي، خپل اعتراضونه به له دې هم جدي کړي، د تحسن خیمې به ودروي او واټونو ته به راووځي. دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې هم ډېرو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو له حکومت او د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه غوښتي وو چې راتلونکي انتخابات له ټاکلي نیټې سره سم ترسره کړي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو اړوند ټول پلانونه او طرحې حکومت ته سپارلې دي. د دغه کمیسیون ویان عبدالبادي سیاد ازادي راډیو ته وویل
کمیسیون پورې تر کومه ځایه پورې اړه لري، پلې ټولې طرحې او پلانونه د انتخاباتو لپاره تیار کړي دي او هغه د دولت سره شریک کړي دي او منتظر دي دې چې د موږ د طرحې په اړه باندې د کابینې تایید ولرو او همدارنګه هم د انتخاباتو د مصارفو په اړه باندې زر تر زره فیصله وشي، تر څو چې کمیسیون وکولی شي خپلو پروګرامونو مطابق په خپل وخت سره اقدام وکړي.
مدني فعالانو دا هم ویل حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون راتلونکو انتخاباتو ته هوډ نه لري. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشرۍ ماڼۍ او د اجرایه ریاست چارواکو څو ورځې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې حکومت انتخاباتو ته ټینګ هوډ لري او په دې برخه کې له مرستندویو ټولنو او سلاکارانو سره خبرې روانې دي او تمه ده چې ډېر ژر د انتخاباتو لپاره لاره هواره او ترسره شي.
ازادي راډیو ته غوښتنې متحده ایالاتو له هغو پناه غوښتونکو تحقیقات پیل کړي چې د پاپوا نیوګینیا او نارو د پاسفیک ټاپوګانو په کمپونو کې دي. د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما اداري موافقه کړې وه چې دغه شاوخوا 1,300 پناه غوښتونکي به امریکا ته انتقال کړي. رضوان مراد او نور جزئیات.
امریکا له هغو پناه غوښتونکو تحقیقات پیل کړي دي چې دا مهال د پاسفیک په ټاپوګانو پاپوا نیوګینی او ناورو کې میشت دي. د هغه پناه غوښتونکي دي چې له استرالیا څخه د دې هیواد چارواکو د کمپونو ته انتقال کړي دي. د متحده ایالاتو د پخوانی ولسمشر باراک اوباما اداري موافقه کړې وه چې دا پناه غوښتونکي به امریکا ته انتقال کړي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې په لومړي سر کې د دغو پناه غوښتونکو له انتقالولو سره مخالفت وښود، خو تېره میاشت ویل چې که دا پناه غوښتونکي د دقیقو او هر اړخیزو تحقیقاتو له پروسې موافق ووځي نو په هغې صورت کې به امریکا ته د دوی د انتقال پر موضوع غور وکړي. د پاپوا نیوګینی په کم کې دوه پناه غوښتونکو رایټرز خبري آشنسته ویلي له دوی څخه د پښتنو لړۍ تیرونه پای ته ورسیده. د هغوی په خبره د دوی مرکې د رښتیا ویلو په سوګن پیل شوې او تر شپږو ساعتونو پورې د دوی د کورنیو او دوستانو او داعش سره د کوم ډول تړاو په باب ترې پوښتنې وشوې. یو پناه غوښتونکي چې خپل نوم یې نه دی ښودلی ویلي له ده څخه پوښتنه وشوه چې ولې د خپل کور پریښی او ولې غواړي په استرالیا کې پناه واخلي. د پاپوا نیوګینی په مانوس نومي کمپ کې 1300 پناه غوښتونکي میشتي چې د کښتیو لارې دې ټاپو ته رسیدلې دي. د بشري حقونو ډلو په وار وار دې کمپونو په وضعیت انتقاد کړی دی خو د استرالیا حکومت وایي چې وروسته له هغې د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره سخت تدابیر ونیول چې زرګونه کډوال استرالیا ته په لاره په سمندر کې ډوب شول.
مننه چې دا پروګرام مو واورېده. صفي الله ستانک زی له تاسو اجازه غواړم. اوس مصطفی صدیقي ته ور ورکو چې بله نیم ساعته وروسته خبری مجله وړاندې کړي. مهرباني.
بله تشکر از شما. سلام و به مجله خبری ششونیم خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شماستم. این هم از تازه ترین های این نیم ساعت. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله بر کنسرت موسیقی در شهر مانچستر بریتانیا را به عهده گرفته است. در این حمله که با نکوهش رهبران جهان به همراه شد 22 تن کشته شدند. ما با یک باشنده شهر مانچستر هم صحبت کرده ایم. بیشتر در این مورد به شما خواهیم گفت. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردم، اما اکنون تازه ترین و مهمترین رویدادهای خبری افغانستان، منطقه و جهان را از زرغونه منگل میشنویم.
در نتیجه حمله گروهی طالبان در قندهار 10 سرباز افغان کشته شدند. افزایش جدی در مرگ و میر مادران افغان هنگام ولادت. و داعش مسئولیت حمله دیشب در مانچستر را به دوش گرفت که در آن 22 تن کشته شدند. تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان تایید می کند که در نتیجه حمله طالبان موصله بالای کمپ چکزایی در ولسوالی شاولی کوت قندهار 10 سرباز افغان کشته شده و 9 تن دیگر جراحت برداشتند. دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع گفت که ساعت 12 شب گذشته گروهی از طالبان بالای این کمپ حمله کردند و تا صبح درگیری شدید بین دو طرف جریان داشت و به طالبان موصله تلفات زیاد وارد شده است.
تعدادشان بسیار زیاد بودند. قوات هایی که اونجا بودند اونا مقاومت کردند، با دشمن تلفات بسیار زیاد وارد کردند. در ساحه فعلا خیریت است و ساحه هم تحت کنترل قوات های ما قرار داره.
طالبان تا حال در مورد تبصره نکردند. وزیر صحت عامه افغانستان از افزایش مرگ و میر مادران در افغانستان ابراز نگرانی می کند. فیروز الدین فیروز وزیر صحت امروز در ششمین کنفرانس نتایج صحت در کابل عوامل افزایش مرگ و میر مادران را چنین بیان داشت.
هنوز هم اکتداد مراکز سی نیست، هنوز مادرها دسترسی نداره، هنوز هم قابلها وجود نداره، هنوز هم این عواملی که سرک، ترانسپورت، تصمیم گیری، سطح سویه مادر، غذای مادر، برزینیان باید توجه شود.
بر اساس معلومات وزارت صحت عامه افغانستان، در هر 100,000 ولادت، 1,200 مادر هنگام ولادت جانهایشان را از دست می دهند. نادر نادری رئیس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی افغانستان با پذیرفتن مشکلات در امتحان تذکره‌های الکترونیکی از مردم پوزش خواست. وی که امروز در نشست استجواب یک مشرون و جرگه سخن می گفت ابراز داشت که در این امتحان به دلیل محدودیت زمانی نارسایی های موجود بود. وی می گوید نارسایی شده است، اما این سهلنگاری قصدی صورت نگرفته بلکه به دلیل کمبود زمان در این پروسه مشکلات موجود بود. به همین اساس شاید برخی افراد متضرر شده باشند و ما معذرت می خواهیم. روند اخذ امتحان تذکره های الکترونیکی در 15 ماه ثور از سوی کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی در کابل گرفته شده بود.
رادیو آزادی.
ادامه خبرها. داعش مسئولیت حمله دیشب در مانچستر را به دوش گرفته و گفته است که یک عضو این گروه این حمله را انجام داده است. در اعلامیه داعش که در صفحه رسانه اجتماعی مربوط به این گروه منتشر شده آمده است که یکی از عساکر امین خلافت بمب‌ها را در بین ازدحام مردم جا به جا کرده بود. قبل از آن که داعش مسئولیت این حمله را به دوش بگیرد، تریسا می صدر اعظم بریتانیا گفت در این شک نیست که این یک حمله تروریستی بود. رهبران جهان حمله دیشب در مانچستر را با الفاظ شدید محکوم کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت
We stand in absolute solidarity with the people.
وی میگوید ما در همبستگی کامل با مردم بریتانیا قرار داریم. تعداد زیادی از جوانان زیبا و بیگناه که میخواستند از زندگی لذت ببرند، خوش باشند، توسط بازندگان شریر کشته شدند. من آنها را ایولا عنوان نمی کنم، زیرا این لغت خوششان خواهد آمد و فکر خواهند کرد این یک نام زبردست است. من از این حال آنها را بازندگان می نامم. جزئیات بیشتر در جریان همین مجله خبری. رئیس جمهور آمریکا از اسرائیل و فلسطین خواسته است برای رسیدن به صلح سازش کنند. ترامپ در جریان دیدارش از اسرائیل و کرانه غربی گفت که هر دو جانب آمادگیشان را برای چنین چیز نشان دادند. ترامپ در سخنرانی در موزیم اسرائیل در بیت المقدس ساعت پیش تاکید کرد که اداره‌اش همیشه در کنار اسرائیل خواهد بود. آمریکا میگوید به نیروهای این کشور در حمله صبح وقت امروز در یمن 7 عضو شبکه القاعده در شبه جزیره عرب را کشتند. اردوی آمریکا گفت که این حمله با حمایت حکومت یمن صورت گرفته است. و خبر آخر که هنرپیشه برتانوی راجر مور که به دلیل نقشش به حیث جیمز باند شهرت جهانی داشت با عمر 89 سالگی درگذشت. جزئیات این خبر را هم در جریان همین مجله خبری میشنوید. پایان اخبار.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. مقام های بریتانیایی میگویند هویت مهاجم به کنسرت منچستر تشخیص داده شده. در این حمله که داعش مسئولیتش را به عهده گرفته 22 تن کشته شدند و ده ها تن دیگر هم زخمی. ما با یک باشنده منچستر هم گفتگو کرده ایم.
واقعی بسیار ناگوار بود و کلگی کسایی که در مانچستر زندگی میکردن یک خبر بسیار وحشتناک بود برشان.
سر میزنیم به هرات و به شما میگوییم که شمار از مردم از افزایش قیمت برق اعتراض کردن. یکی از آنان
کل برق ما بیاماده 10,000 روپیه، یک سری آماده 8,000، با حالی آماده 10,000.
میشنوید که مقام های شهر در این مورد چی میگویند. نتیجه یک تحقیق تازه صحی را از وزیر صحت عامه افغانستان میشنویم.
مرگ و میر مادران زیاد است. این نتیجه سرویری که اخیراً شده مو 12% هزار آورده و این در ولایات فرق میکنه، مثلا در غور بیش از 17% است.
با رادیو آزادی که باشید زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه میشوید. خب چنانچه که در خبرها هم شنیدید، گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله مرگبار بر کنسرت موسیقی پاپ در شهر مانچستر بریتانیا را به عهده گرفته. در این حمله 22 تن کشته و 10 تن دیگر هم زخمی شدند. رهبران جهان این حمله را نکوهش کردند. سید سمی عباس که موضوع از نزدیک دنبال کرده اینجا در استودیو است. عباس، به تازه ترین ها در این مورد از چه قرار است؟
تشکر مصطفی جان. خبر تازه که گرفتیم امیست که صدر اعظم بریتانیا تریزا می امیل لحظه به مانچستر رسیده و از محل حادثه دیدن میکنه. صدر اعظم بریتانیا اظهار میدارد دیگه هیچ شکی وجود نداره که حمله دیشب در مانچستر یک حمله تروریستی بوده. حمله شب گذشته در استادیوم بزرگ منچستر زمانی رخ داد که کنسرت سراینده موسیقی پاپ آمریکایی آریانا گرانده تازه به پایان رسیده بود و همه می‌خواستند که استادیوم را ترک کنند. گروه افراطی دولت اسلامی مسئولیت این حمله را به عهده گرفته و در رسانه اجتماعی خود گفته است که یک سرباز خلافت این حمله را انجام داده و آنها چنین حملات را ادامه خواهند داد. صدر اعظم بریتانیا تریزا می که بعد از اجلاس اضطراری کابینه کشورش سخن میگفت اظهار داشت پلیس و مقامات امنیتی کار میکنند تا یک تصویر روشنی را از این حادثه ترسیم کنند.
هویت مهاجم گفته میشه مشخص شده آقاسب، بیشتر بگوین در این مورد.
خب در این باره شاروال منچستر صحبت کرد و گفته که هویت حمله کننده شناسایی شده، ولی فعلا آنها تحقیقات را ادامه میدهند و نام و جزئیات وی را افشا کرده نمیتوانند. صدر اعظم بریتانیا گفته که این معلوم شده است که حمله کننده به تنهایی و محل انفجار رفته، ولی پلیس تحقیقات میکند که آیا این عمل که یک نفر میرود به اتاقی که از اطفال نوجوانان پر است خود را انفجار میدهد کار یک فرد جداگانه است و یا به کدام حلقه منسوب است. یک شاهد عینی به نام گری واکر گفته که او حمله کننده را دید که در وقت خروج مردم از استادیوم خلاف موج مردم به طرف داخل استادیوم رفته و در اتاقی که اشیای کنسرت به فروش می رسید خود را انفجار داد. شاهدان دیگر می گویند که بعد از انفجار در پهلوی اجساد در هر طرف اتاق نت و بولت ها دیده می شد، به این معنا که حمله کننده می خواست حتی الامکان تعداد تلفات زیاد شود. صدر اعظم بریتانیا حمله را یکی از بدترین حملات تروریستی در کشور خوانده و گفت
This was among the worst terrorist incidents we have ever experienced in the United Kingdom.
این یکی از بدترین حادثات تروریستی که بریتانیا آن را تجربه کرده است می باشد. این اولین بار نیست که منچستر چنین یک مصیبت را تجربه می کند. این بدترین حمله است که این شهر تجربه می کند و بدترین حمله در شمال انگلستان می باشد.
عباس، به این رویداد بر وضعیت سیاسی و اوضاع سیاسی بریتانیا چقدر اثر گذاشته؟
خب فعلا یک اثر یک واضحه که بچش میخوره همیست که بعد از این حادثه و بعد از مجلس اضطراری کابینه بریتانیا تمام احزاب سیاسی به این نتیجه رسیدن که مبارزات انتخاباتی این کشور فعلا در حالت تعلیق قرار میدن.
و از واکنش ها نسبت به این رویداد مرگبار به ما بگوین.
واکنش ها از هر طرف زیاد است. بیاین از خود بریتانیا شروع کنیم. ملکه بریتانیا الیزابت دوم با قربانیان اظهار همدردی کرده و از مردم منچستر که داخل اقدام شده و کمک های بشری را با قربانیان این عمل که به گفته او یک عمل وحشیانه است قدردانی نمود. سراینده 23 ساله آمریکایی آریانا گرانده که این انفجار در پایان کنسرت وی رخ داد گفته است که قلب و احساسش با این عمل جریحه‌دار شده و نمیتواند غم اندوه خود را با الفاظ بیان کند. حکومت افغانستان، رئیس جمهور آمریکا، صدراعظم آلمان، رئیس جمهور فرانسه، رهبران اتحادیه اروپا، ایران، رهبران فلسطین و همه در جهان این حمله را محکوم کردند. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان با مردم بریتانیا ابراز غمشریکی شده. معاون سخنگوی ریاست اجرایی جاوید فیصل میگوید:
ریاست اجرایی حمله تروریستی را در منطقه انگلستان تقبیح میکند. ما یک بار دیگر ضرورت از این بعد از این حمله احساس میکنیم که دنیا باید مشترکاً با ضد تروریسم مبارزه کنه.
رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ هم این حمله را کار بازنده های شریر خوانده و گفته که در این حادثه نوجوانان و کسانی کشته شدند که میخواستند از زندگی خود برای چند لحظه لذت ببرند. رئیس جمهور ترامپ که برای ملاقات با رهبر فلسطین محمود عباس به کرانه غربی رود اردن رفته بود در این باره گفت:
As President of the United States, on behalf of the people,
به حیث رئیس جمهور آمریکا به نمایندگی از مردم آمریکا میخواهم با دعا به مردم منچستر در بریتانیا آغاز کنم. عمیق‌ترین تسلیت خود را به کسانی میرسانم که در این حمله تروریستی آسیب دیدند، فامیل های بسیار کسانی که کشته شدند و قربانیان این حادثه. خب مصطفی جان، تا همین جای این معلومات بود. البته معلومات در رسانه ها بسیار زیاد است، تلویزیون ها زیاد صحبت میکنن.
بله، تشکر از شما سید سمیع عباس از تازه ترین ها در مورد انفجار مرگبار دیشب در منچستر بریتانیا گزارش میکرد. برای گرفتن جزئیات بیشتر لطفا سر بزنین به وبسایت ما آزادی رادیو نقطه کام و موضوع را دنبال میکنیم. جاوید نعیمی با فرید وردک، یکی از وکیلان امور پناهجویان که باشنده شهر منچستر هست، صحبت کرده و نخست از او پرسیده که پس از شنیدن این خبر چه وضعیت داشت.
جای تاسف است که ما خودم سو وقت وقتی که از خواب بیدار شدم و ما هم امید واقع را شنیدم از طریق فیسبوک و رسانه و تلویزیون بعدن، اما کلگی چونی واقع از طرف شو رخ داده بود بعد از یک کنسرتی که یکی از هنرمندهای بسیار مشهور آمده بود، اکثرا در اینجا دخترهای جوان بستنهای حتی 12 و 13 و 14 اونجا شرکت کرده بودن و یک واقع بسیار ناگوار بود و کلگی کسایی که در مانچستر زندگی میکردن یک خبر بسیار وحشتناک بود برشان، هم بر غیر مسلمان ها و حد و بر مسلمان ها همچنان.
و شهر مانچستر چی تصویر داره امروز و افغان ها تا چی حد نگران و مضطرب هستند در این شهر؟
تصاویری که قبلا خود شهر مانچستر یک بسیار شهر آرام است و اکثرا در این یک شهر کازموپولیتن است که در اینجا مردم های تمام کشورهای مختلف اکثر ماجرین هم زندگی میکنند و بسیار زیاد از این موضوعات که مثلا درباره توریست و این موضوعات ما زیاد و قدر نگرانی خاص نداریم و باید خوشبختانه بگویم که اکثرا افغان ها از این موضوعات بسیار دور هستند و اینجا هم دولت انگلستان در مجموع و خصوصا پلیس مانچستر و یا گریتر مانچستر اکثرا با افغانایی که اینجا هستن رابطه زیاد زشت نداره در این مورد، بخاطر که ما وقتی که میبینیم همچون موضوعات میشه اکثرا دستگیری هایی که میشه یا مثلا کسایی که مظنون می باشن مربوط کشورهای دیگه میشه.
شهر مانچستر ظاهرا مضطرب هست، بسته شدن یک مرکز خریداری بزرگ امروز در مانچستر، در واقع اینها پیام های خوب نبود. در کل اگر شما بگوین که چقدر اضطراب دارن شهریان مانچستر؟
خب البته یک تاثیر خود داره به خاطر از اینکه در انگلستان هر چیز اینا بسیار زیاد جدی پیگیری میکنن به خاطر موضوعات که او امنیتی و هم به خاطر از اینکه تحقیقات خود اونا پورا بکنن، اگر ضرورت باشه چندین روز هم شاید امو شاپینگ سنتر یا امو مرکز خریداری باید بسته باشه، حتی اطراف از او تمام سرکایی که ورود میشه به اونجا همش بسته میباشه به خاطر از اینکه بر از اینا با وجود از اینکه مختل میشه که ترافیک روز و مردم شاید اذیت شوه، اما اولویت بر پلیس و ادارات امنیتی از اینا ای است که باید اونا تحقیقات خود مکمل بسازن. و شهر مانچستر بعد از 21 سال باز دوباره شکار همچه حادثه میشه به خاطر که آیاریس 21 سال پیش هم تقریبا نزدیک به می قسمت اونا هم تارگت کرده بودن.
گفتگوی بود با فرید وردک، یکی از وکیلان امور پناهجویان که باشنده شهر مانچستر در بریتانیا است.
با فیسبوک میلیونی رادیو آزادی بپیوندید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. facebook.com/azadiar.
و برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. باشندگان هرات به خاطر آنچه افزایش پول مصرف برق از سوی اداره هرات برشنا میخوانند دست به تظاهرات زدند. آنان هشدار میدهند تا زمانی که به خواستهایشان رسیدگی نشود به اعتراضات مدنیشان همچنان ادامه خواهند داد. اینکه مقام های شهر چی میگویند در این گزارش میشنویم که شاپور صابر از هرات فرستاده.
در یکی دو ماه اخیر افزایش پول صرفی برق در ولایت هرات به یک مشکل عمومی مبدل شده است. در یک هفته اخیر این دومین بار است که باشندگان این ولایت در مقابل ریاست هرات برشنا دست به تظاهرات اعتراض آمیز میزنند و علیه مسئولان این اداره شعار سر میدهند. اعتراض کنندگان هشدار میدهند تا زمانی که به مشکلاتشان توجه نشود پول صرفی برقشان را تحویل نخواهند کرد و به تظاهراتشان ادامه خواهند داد.
پول برق ما بی آماده 10000 روپیه، یک سری آماده 8000، با حال آماده 10000، آیا 18000 افغانی ما به 4 ماه مصرف کردیم؟
ما این پول نمیپردازیم به رئیس برق، این خود از دزدی میکنه، این خود از یزدمندان نمیتونه گرفته، کسی خوار غریب میکنه.
ما خود ما مزدور کاریم.
هر تکنیکی که بودن مسئولین ریاست برق استفاده کردن برای لیز میترهای مردم. از یک فامیل عادی ببینید که شما مصرف از 500 افغانی بوده در ما فلحال برای 48 روز آمده 3000 کیلووات.
بدنبال این موضوع مقامات مرکزی افغانستان هیئت 5 نفری را به خاطر بررسی این موضوع به هرات فرستادند. خالد استانگزی رئیس تجارتی برشنا شرکت و یکی از اعضای این هیئت به خبرنگاران گفت آنان نشست‌های را به هدف روشنایی این موضوع با والی هرات، نمایندگان مردم در شورای ولایتی و وکلای گذر انجام دادند. او میگوید این هیئت 5 نفری برخی از اسناد را جمع‌آوری کرده و روی آن غور می‌کنند.
فلال خو ما قبل از وقت خواد بود که چیزی بگویم. ما اول امی عرایزه کتبلا را جمع‌آوری کردیم، ما این را اول بررسی میکنیم، بعد از بررسی باز ما که آیا واقعا اینا مصرف کردن یا اشتباهات سر زدن.
نمایندگان مردم هرات در شورای ولایتی افزایش پول صرفی برق از سوی اداره هرات برشنا را خیالی توصیف می کنند. این در حالی است که وحید کامرانی رئیس اداره هرات برشنا افزایش پول صرفی برق را ناشی از ولتاژ بالای برق و استفاده آن از سوی مشترکین این اداره خوانده است. آقای کامرانی دو روز قبل در یک کنفرانس خبری در هرات گفته بود کسانی که به خاطر افزایش پول صرفی برق اعتراض می کنند در تلاش مطرح کردن خود و تخریب حکومت هستند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ایالات متحده ای امریکا بازرسی پناهجویان را که در کمپ‌های جزایر پاسیفیک در ناورو و پاپوا نیوگینی به سر می‌برند آغاز کرده است. اداره باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده روی انتقال نزدیک به 1300 پناهجو از این جزایر توافق کرده بود. گروه های حقوق بشر هم در این مورد حرف های دارند که بیشتر در این گزارش از فرشته نگاه می‌شنویم.
ایالات متحده ای امریکا بازرسی شدید پناهجویان مستقر در کمپ های جزایر پاسیفیک را آغاز کرده است. اینها کسانی هستند که در راه مهاجرت به استرالیا توسط مقام های استرالیایی به این کمپ ها انتقال یافتند. اداره باراک اوباما رئیس جمهور پیشین امریکا توافق کرده بود که 1250 پناهجوی مستقر در کمپ های ناورو و پاپوا نیوگینی را پذیرفته و به امریکا انتقال دهد. اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ که در ابتدا مخالفتش را با این توافق نشان داده بود، مای پیش گفت در صورتی که این پناهجویان مراحل شدید بازرسی را موفقانه سپری کنند، دوسیه‌هایشان برای انتقال به امریکا مورد غور قرار خواهد گرفت. دو پناهجوی مستقر در کمپ پاپوا نیوگینی به خبرگزاری رویترز گفتند که سوال و جواب از پناهجویان در این کمپ هفته پیش به پایان رسید. آنها گفتند که مصاحبهشان با سوگند به راستگویی آغاز و برای 6 ساعت در مورد خانواده، دوستان و ارتباط با گروه دولت اسلامی ادامه یافت. یک تن از این پناهجویان که نخواست نامش گرفته شود برای ترس گفته است از او پرسیده شد که چرا خانه‌اش را ترک کرد و چرا استرالیا را برای پناهندگی انتخاب کرده است. در کمپ مونوس واقع در جزیره پاپوا نیوگینی 1300 پناهجو به سر می‌برند که از طریق کشتی به این جزیره رسیدند. گروه‌های حقوق بشر همواره شرایط ناگوار کمپ‌های پناهجویان در این جزایر را مورد انتقاد قرار دادند، اما مقام‌های استرالیایی می‌گویند پس از آن که هزارها نفر در راه رسیدن به این کشور غرق شده و جان‌هایشان را از دست دادند، نیاز بود تا برای جلوگیری از آمدن پناهجویان شرایط را برای آنها دشوار کنند. وزارت خارجه آمریکا و قصر سفید تاکنون رسماً در مورد آغاز روند بازرسی پناهجویان در این جزایر چیزی نگفتند. روابط استرالیا و اداره دونالد ترامپ زمان به تیرگی گرایید که آقای ترامپ پس از آن که رسماً به عنوان رئیس جمهور آمریکا کار را آغاز کرد، در صحبت با صدراعظم استرالیا توافق انتقال پناهجویان به آمریکا را یک معامله بی‌معنا خواند. در مورد سرنوشت آن هده پناهجویان که مرحله بازرسی آمریکا را موفقانه سپری نخواهند کرد، تاکنون چیز گفته نشده که آیا در این جزایر باقی می‌مانند و یا هم به کشورهایشان فرستاده خواهند شد. گفته می شود که پناهجویانی که در کمپ ها در جزایر پاسفیک منتظر سرنوشتشانند از افغانستان، پاکستان و ایرانند. مقام های استرالیایی برای پناهجویانی که به گونه داوطلبانه استرالیا را ترک کرده و به کشورشان برمی گردند 25,000 دلار می پردازد. پیشنهادی که از سوی اندک تا کنون پذیرفته شده است.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. نتایج یک سروی انجام شده از سوی وزارت صحت عامه نشان میدهد که مرگ و میر مادران در انگام ولادت در افغانستان افزایش یافته. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان امروز در ششمین کنفرانس نتایج صحت در کابل سخن میگفت. بیشتر در این گزارش از جاوید حسنزاده بشنوید.
سروی انجام شده از سوی وزارت صحت عامه افغانستان نشان می‌دهد که کمبود مراکز صحی، عدم دسترسی مردم به این مراکز، نبود قابل‌ها در مناطق دوردست، ناامنی، خرابی سرک‌ها، مشکلات ترانسپورتی و تصمیم‌گیری در خانواده‌ها سبب شده است تا مرگ و میر مادران در کشور افزایش یابد. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان روز سه‌شنبه پس از ارائه نتایج سروی انجام شده از سوی این وزارت در 33 ولایت این کشور با خبرنگاران گفت با وجود تلاش های انجام شده برای بهبود وضعیت صحی در کشور، مرگ و میر مادران در هنگام ولادت در تناسب با سالهای قبل افزایش یافته است.
وضعیت بعضی شاخص ها بسیار خوب شده، بهبود پیدا کرده، اما هنوز هم مشکلات موجود است، خصوصا در قسمت مرگ و میر مادران زیاد است. این نتیجه سروی که اخیرا شده هم 12% هزار آورده و این در ولایات فرق میکنه. مثلا در غور بیش از 17% است، در شهر کابل کمتر از 300% است، در ولایات فرق میکنه، اما اوریج به سطح ملی ما 2200 عوامل طوری نشان میده که باید باشه.
اما قای فیروز گفت که در قسمت مرگ و میر اطفال کاهش به عمل آمده است و این وزارت در تلاش است تا همه مشکلات در بخش مرگ و میر مادران را از طریق ایجاد فاصله میان ولادت ها کاهش بدهد. اما وزیر صحت عامه میگوید که در یک بر سه مراکز صحی در مناطق دوردست قابل ها وجود ندارند. مسئولان در وزارت صحت عامه میگویند که این سروی بجز از ولایت زابل در 33 ولایت از سوی وزارت صحت عامه، اداره احصای مرکزی و به همکاری مالی اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا انجام شده است. با گفته مقامات وزارت صحت عامه، این سروی در 6 بخش به شمول حکومت داری خوب، بهبود وزارت صحت عامه، عرضه خدمات صحی، قوای بشری و سیستم معلوماتی انجام شده است. با اساس معلومات وزارت صحت افغانستان، یک سروی که 7 سال پیش از سوی این وزارت انجام شده بود نشان می‌داد که رقم مرگ و میر مادران در هر 100,000 از 1,600 مادر به 375 مادر کاهش یافته است. نتایج سروی اخیر وزارت صحت عامه همچنان نشان می‌دهد که امراض غیرساری با شمول فشار خون، حملات قلبی و سرطان‌ها در کشور افزایش یافته و یکی از عوامل آن بی‌تفاوتی افراد نسبت به صحتشان خوانده شده است. مسئولان در وزارت صحت میگویند که حکومت برای تداوی این امراض برخی مراکز تخصصی را ایجاد کرده است و تلاش میکند تا این مراکز بیشتر شود. در این حال کمیسیون امور صحی ولسی جرگه رقم مرگ و میر مادران در هنگام ولادت را نگران کننده خوانده و حکومت را مسئول درجه اول این مشکل میداند. گلالای نورصافی یک عضو این کمیسیون به رادیو آزادی گفت که باید به این مشکل رسیدگی جدی شود.
به نظر من اصلا نگران کننده است. اقلا ما میتونیم بگویم که شرم‌آور است. دوباره به طرف عقب بریم. 1200 یعنی یک عدد بسیار درشت است که هیچ قابل تحمل نیست. من فکر میکنم که هر جایی که دلیلش هر چیزی که هست باید هر چیز در این دلایل رفع شود تا این که ما شاید از این نباشیم که خانمایی که باردار میشن در وقت ولادت یا بعد از ولادت یا قبل از ولادت اینا وفات.
اما خانم صافی ناامنی و ازدواج های پیش از وقت را نیز عامل مرگ و میر مادران در هنگام ولادت دانسته و میگوید و این مسئله نیز باید توجه صورت گیرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
چنانچه که در خبرها شنیدید، یکی از هنرپیشه‌های معروف بریتانیایی که چندین بار نقش جیمز باند را در فیلم‌ها بازی کرده بود از شهرت جهانی زیاد برخوردار بود، درگذشته است. زرغونه منگل در استودیو است با جزئیات بیشتر.
My name is Bond. James Bond. این گوشه از فیلم هنرپیشه معروف برتانوی راجر مور بود که به دلیل نقشش به ایس جیمز باند 007 شهرت زیاد جهانی داشت. مور 89 ساله درگذشت. در اعلامیه‌ای که خانواده مور در صفحه تویتر منتشر کرده گفته شده که راجر مور بعد از یک مبارزه کوتاه مدت ولی دشوار با بیماری سرطان در سوئیس درگذشت. قرار است مراسم به خاک سپاری مور در موناکو دایر شود. راجر مور در 7 فیلم در دهه 1970 و 1980 نقش جیمز باند، جاسوس هوشیار و دوستدار زنان را بازی کرده بود. دو مشهورترین فیلم وی عبارتند از زندگی کن و بگذار بمیرد و جاسوسی که مرا دوست داشت بود.
و با این میرسیم به پایان برنامه های امروز از رادیو آزادی. اکنون از من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما خداحافظ. شما می توانید روی همین امواج برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را بشنوید. وقت شما بخیر.